د انتخاباتو او د جمهوریت ریاست د انتخاباتو پر سرنګوالي راګرځ سرخی. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، لنډ خبرونه له اجمل انسخاور.
په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاثړ ماموریت چارواکي وي دوه امریکایي سرتیری د جمعې پورس د عملیاتو پر مهال وژل شوی. نن سهار ناټو په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا د دې سرتیرو نمونه ځکه نه یادوي چې تر څلیرشتو ساعتونو پورې د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې نشي اعلانولی. د کونړ ولایت مرکز اسداباد کې له غره څخه په یوې راخویدلې ډبرې درې ماشومان وژل دي. چارواکو ویلي دي چې دا ډبره په یو کور برابره شوې ده او 15 تنه نور یې ټپیان کړي. د جرمنی پارلمان په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت د 2000 کال د مارچ 23 نیټې پورې تمدید کړ. د اروپایي هیوادونو مشرانو له دې ټولنې څخه د برتانیې د وتلو د معاملې یا بریکزټ د عملي کېدو لپاره د نور وخت په ورکولو موافقه وکړه. د پنجشنبې د ورځې دې موافقې له اروپایي ټولنې څخه په غیر منظم ډول د برتانیې د وتلو خطر چې ښایي اقتصادي بې ثباتي راپورته کړی وه ځنډولی دی. او په وینزویلا کې د حکومتي مامورینو لخوا د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو یو نږدې همکار نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتو خبرداری ورکړی چې دا ګام به بې ثوابه پاتې نه شي.
د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط د ازادي راډیو زما رای زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ پروګرام مو د 1400 کال د ولسي جرګې انتخاباتو ته او همداشان د جمهوریت ریاست د راتونکو انتخاباتو څرنګوالي ته ځانګړي شوی. په دې بحث کې به دا واوري چې تیر کال څه ډول انتخاباتو ولې له ستونزو سره مخامخ شول، علت یې څه و، او په انتخاباتو کې د خلکو د بې باوره کولو مسؤل څوک دي. دا پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د 1400 کال د ولسي جرګې انتخاباتو او همداشان د جمهور ریاست انتخاباتو کلنی څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. په 1400 کال کې له غزنی پرته د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه او 29مه او همداشان په کندهار کې د عقرب په 15مه تر سره سول. په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو راپورونه ورکړل سول. د افغانستان د شکایتو کمیسیون د کابل انتخابات لغو اعلان کړل، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د دغو انتخاباتو له سره د رایو د شمیرلو پریکړه وسوه. ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده وړاندې د یو تقنی فرمان له مخې د انتخاباتو نوی قانون توشیح کړل چې له نافذېدو سره سم د انتخاباتو کمیسیونونو کمیشنران له دندو ګوښه او پر ځای یې نوي کمیشنران په دندو وګمارل سول. له قانون سره سم د نویو کمشنرانو ګمارنې لپاره په عدلی وزارت کې ثبت سیاسي ګوندونو د جمهور ریاست کاندیدانو او د انتخاباتو اړوندو بنسټونو شاوخوا یو اتیاتنه جمهور ریاست ته د نامزد کاندیدانو په توګه معرفي کړل، او د جمهور ریاست اتلسو کاندیدانو دوی ته رایه ورکړه چې و کسان د انتخاباتو د کمیسیون د کمشنرانو 15 تنه د شکایتو کمیسیون او همداشان 2 تنه د همدې کمیسیونونو د درالانشا د رئیسانو په توګه معرفي سول. د ولسي جرګې له انتخاباتو شاوخوا 15 میاشتې اوړي، خو اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هندوانو د حوزې په ګډون د 22 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې. له هم د کوچیانو د حوزې په ګډون د 11 ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. دا چې 1400 کال تیر سو او اوس نوی کال ده. ازادي راډیو د تیر کال انتخاباتو لوړو ژورو ته ځانګړی بحث جوړ کړی چې په سټوډیو کې را سره د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجدي، د اجرایی ریاست سلاکار، او همداشان د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید میلمانو دي. میلمانو ته خراغ لاس وایم. لومړی پوښتنه له محترم وکیل صاحب نه پیلو، د 1400 کال د ولسی جرګې انتخابات څه ډول ارزوي؟
متاسفانه د 1400 کال ټاکنې ډېر د 40 سمخه مخ وي، او شفاف او رڼې ټاکنې و نشوې. په کمیسیون کې پراخه درغلي موجوده وه، همغږي نه وه، حتی دغه هغه ادارې چې باید د وخر ټاکنو د لپاره هوډ ولري هغه هوډ شتون نه لرلو خپل په حتی په نوماندانو کې مخکې د دې نه چې موږ ټاکنو ته لاړ شو دغه فضا یا د بستر د ټاکنو خودل چې دلته د درغلې او د هر څه امکانات شته نو په ځای د دې چې نوماندان سالم رقابت دپاره کار وکړي او فکر وکړي اکثریت مطلقې په د دې لپاره تیاری نیو چې څنګه وکولی شي په غیر قانوني توګه رایه واخلي په څنګه رقم کوی شي درغلی وکړي یعنی د درغلیو دپاره اکثریت مطلق فکر کولو
ستونزه چیرته وکیل صاحب
ستونزه څو مشکل وو لویه ستونزه موږ ماته ویل چې همغږي نه وه عامه پوهاوی موجود نه و هم په ولسونو کې هم په نوماندانو کې کمیسیون یو هوډ نه لرلو د یو شفاف ټاکنو دپاره په خاطر د دوی کړنې د دوی تغییرات او تبدیلۍ په ډیر لنډو مقطع زمانی مقطعو کې او داسې خلک چې هغه اصلا په ټاکنو کې دوی تجربه نه لرله هغوی میدان ته د روابطو په اساس راوستل دا ښیي چې دوی د فساد دپاره زړه وو د ټولو نه مهمه موضوع په ټاکنو کې چې ما درک کړی دی هغه دا دی چې په ټاکنو کې کوم پروسیجرونه چې دوی مخته راوړل مثلا د بایومیټریک سیستم د تذکیرو ویش د ووټر لیست دا په ډیر په بیړه دا کار وشو او دغه بیړه په بیړه کار نتیجه هم هغه وه چې نواقص لرل خپله ټاکنې د تخنیکي لحاظ نه لوی چالش سره د نوو تکتیکونو یا دغه نوي پروسیجرونه لکه ووټر لیست په تکراري وایم بایومیټریک سیستم یا د تذکیرو ویش دغه ټول سره مخامخ کړل او چیلنج کړل
سپه صاحب د ملي وحدت حکومت پر اتاک سره وژمنه همدا و چې انتخابات به په شفاف ډول ترسره کوي اصلاحات براولي یو لړ کارونه وصول خو بیا هم ولیدل سره مخکې چې وکیل صاحب یادونه وکړه ځینې ستونزې موجودې وي ستونزې چیرته وي آیا د حکومت لخوا هغلته ځینې لاسوهنې وي که د انتخاباتو خپله کارکوونکي دومره ضعیف خلک وو چې داسې له درغلو یا ډاک انتخابات ترسره شول
تاسو پوهیږئ چې تیر انتخابات د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بدترین او شرماور تاریخ وو یعنې ښایي دا یو مثال شي په نړۍ کې چې افغانستان یو له هغه هیوادونو شو چې په شپږو میاشتو کې ونه شو کړی چې د پارلماني انتخاباتو پایلې اعلان کړي د دې ټول مسولیت په ټوله کې حکومت او د غوراوي کمیټې ته راګرځي ځکه چې دا مسولیت د غوراوي کمیټې وو چې دا خلک یې شارټ لیست کړي وو فلټر کړي وو دوه درې امتحان یې اخیستي وو او حکومت ته معرفي کړي وو ولې متاسفانه چې داسې خلک د کمیسیون په رهبرۍ کې راغلي وو چې هغه اصلا مسولیت نه پیژندو هغه لکه څنګه چې وکیل صاحب ورته اشاره وکړه په ټاکنو نه پوهېدل چې ټاکنې یعنی څه بلکې زه به ویم چې د ټاکنو په کمیسیون کې یو ګونګ مسولیت حاکم وو ګونګ مسولیت دا معنا چې هغوی هیڅ په دې نه پوهېدل چې زما مسولیت څه دی او یا د دې ډیموکراتیکي مسولې پروسې چې دا یوه ملي ستره مهمه پروسه ده د دې تاثیرات څه کېدای شي او موږ باید څه ډول رهبري وکړو د دې ترڅنګ د دواړو کمیسیونو ترمنځ چې د شکایتو کمیسیونو د انتخاباتو کمیسیونو تقریبا رقابت وو او دا رقابت په ټوله کې دغه پروسې په زیان تمام شو د ظرفیتونو نشتون وو همدا ډول حکومت په شکل د اشکالو کوشش کوي چې
تاسو د اجرایی ریاست صلاحکار هم یاستئ او دا غم منئ چې حکومت په دې برخه کې انسستی او شي کړی ده نو ولې حکومت په دې باندې پوهیدم چې دغه کسان نسی کړی شفاف انتخابات ترسره کړي هغه باور چې افغانان په دیموکراتیکو پروسو لکه د انتخاباتو باندې لري له لاسه ورکړي نو بیا ولې ورته اجازه ورکوله انتخابات به نه ترسره کول بل کمیسیون به ټاکلی وو
مشکل دا و چې دوی د امتحان د ترسره کولو لپاره امتحان نه ورکړي د انتخاباتو ترسره کولو لپاره امتحان نه ورکړي او هر یو افغان تاسو پیږی دا دلته معمول دي
چې ګوره ساعتی خلک نو ټول د پانتون استادانو ټول ماستریانی کړي وي ټول په حکومت کې کاری تجربه لرلې بیا هم حکومت ورته واکور
افغان سب کاری تجربه جلا شه دي حکومت کې کار جلا شه دي او انتخابات جلا شه دي انتخابات یو تخنیکی مسایل دي یعنی هلته دانه دي تیوري چې زتا ته وای مو ته ماته وای دا کارو شي دوی د ټاکنو کمیسون حتی دا ونه شو کړی چې دوی دي د ووټر لیست نوملال تیار کی یعنی دا ډیر ساده او بسيط کارو تبیده چې د دې پروسی په ټوله کې مسولیت په حکومت ده او د حکومت ترڅنګ یو سره چې د طلبي د پروسی ته وردانګي هغه باید په ځان کې دا ولته وي نه چې زه دا کار کولای شم ولې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د تیرو چارواکو داوطلبۍ دعوی کولې، ولې متاسفانه چې په عمل کې هغوی سپر وختل. یعنی د افغانستان حکومت د افغانستان د عظیم ولس د نور دنیا د خندا سره مخ کو، یعنی دا ډېر د تعصب وړ ځای دی. او زموږ هیله دا ده چې د عدلي او قضایي ارګانونه هر څومره زر چې کېدای شي د دوی دوسیې نهایي کړي او ولس سره دا پایلې شریک کړي، ځکه چې د دوی د عمل په نتیجه کې د ټاکنو پروسې انتهایي زیاته صدمه لیدلې. او د دې د باور دهیا لپاره دا ډېره مهمه ده چې د دوی د څېړنو پایلې له ولس سره شریک شي.
مخ انتخابات یو ډیموکراټیک پروسه ده او خلک ورباندې باور لري. په افغانستان کې دغه انتخابات او کلنې هم نه وی دي، خو چې موږ تیرو انتخاباتو ته ګورو بې خوند انتخابات اوسل په همدغه پروسه باندې د خلکو باور له لاسه ورکړل سي. د دې لپاره چې بیرته باور ترلاسه سي، هغه کوم کمشتران چې دغه پروسه له چالش سره مخامخ کړي وه، تاسو له نظره عدلي او قضایي بنسټونو په وړاندې باید څه ډول اقدامات وکړي؟
ټاکنې باندې بی باوري د تیرو ټاکنو نه موجوده وه او باید دغه بی باوري احیا شوې وای، روغ شوې وای، ولې متاسفانه نورم دا ظاهره شوه. په دې کې اساسي ستونزه بله چې وه، هغه خپل د کمشنرانو ټاکل د قومیت په اساس و، چې دا ډېره ځورونکې او دا ډېره خطرناکه وه. نو هر کمشنر چې د یو قوم په نمایندګۍ راغلی، هغه کوشش کول چې خپل قوم لپاره کار
وکړي.
ملي پروسه په قومي پروسې باندې بدله شوه، او د هغه نه وروسته موږ تاسې د دې پایلې ولیدې چې پایلې څه رقم شوې او په څه ډول اعلانې دي. حتی مستند اسناد و داسې خلک موږ ولیدل چې ډېر غټ ورایې لرلې، ولې متاسفانه په لس کې رانغلل. په ابتدایي لس کې داسې خلک راغلل چې واضح خبره وه چې د درغلۍ په اساس، یعنی ډېر په سپینسترګۍ د درغلۍ د کمشنرانو وکړه، او اوس دوی عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي چې دی کې بالخصوص ما خبرې چې دي د ټاکنو په کمیسیون باندې دي، چې په هغې کې ټولې مجموع کې په فساد کې اخته و. حتی هغه کمشنران نه لاندې خلک چې اداري پروسیجرونه یا هغه د کمیسیون د دارالانشا چارواکي و، متاسفانه دی ځي کې چارواکو چې ډېره دا مهمه ده، چارواکو مطلق په ټاکنو کې لاس لرلو.
کله چې د کابل ولایت په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ راپورونه ورکړل سول، د شکایتو کمیسیون دغه انتخابات لغو اعلان کړل، خو د حکومت د مداخلې له امله دغه د بیا شمېرلو پرېکړه وسوله. دلته یو ستونزه بله هم موجوده وه، د انتخاباتي کمیسیونونو او د شکایتو د کمیسیون ترمنځ نه همغږي، لکه مخکې صافي صاحب چې ورته یادونه وکړه، نه همغږي موجوده وه. دا هم انتخابات له چالش سره مخامخ.
بالکل، دغه مسایل هم وي بل د حکومت مداخله هم ول، تاسو ډیره ښه بیلګه ورکړه. دا یو بیلګه، بل بیلګه دا ده چې تاسو وګورئ چې وخت کې چې د هغه کوم تیر کړنو باندې چې دوی څارنوالي ته معرف کیږي، هغه کړنې بیا حکومت ولی مریور اجرا غني، هیڅ منطق نه لري. دلته چې یو سب باندې یو څوک څارنوالي ته معرفي شي چې تا کار دا غلط کړی، ول هغه غلط کار بیا حکومت
دا بیل څارنوالي کار دي، سپین خيزي کتور خيزي. دغه پختنه زله صافي صاحب نه کوم، صافي صاحب چې کله یو کس د یو تور په بنیاد باندې څارنوالي ته معرفي کیږي، هغه کبه وروسته څارنوالي او قضا امغه تورن خيزوي یا جزا ورکول کیږي، هغه کړنه چې دوی کړی دي لکه د ورستې پایلې د اعلان، دغه پایلې بیا څو قانوني مشروعیت لري کنه؟
پر ډیر تعصب سره چې د ټاکنو اره برخه موږ او تاسو پر بحث کوو یا یو څیړو، بلا ستونزې او مشکلات پکې دي. یعنی دا اوس یو نوې بحث ته چې پیلېږي، چې وخت دی یو کمشنر کار فاسد دی، هغه متهم شو په فساد، نو دا هغه کار ته به تاسو په کوم سترګه ګوري؟ دا ډیر مهم علمي بحث ته تخنیکی، ولې موږ به صبر وکړو، انتظار به وباسو چې په دې برخه کې عدلي او قضایي ارګانونه څه پریکړه کوي. کچیرته دا پریکړه داسې وشي چې دوی تورنو پیژندل شي او د جزا کوډونه پرې تطبیق شي، نو بیا ته بده چې دوی عمل لکه څنګه چې وکیل سی ورته وویل، هغه هم د اعتبار وړ نه دی. که د اعتبار وړ ګرځي، بیا ته بده چې د دې لپاره ستره محکمه یا د حکومت نورې حقوقي او قانوني دستګاوي توجیه ورکړي. او زه فکر کوم چې هیڅ داسې توجیه بنه چې دوی کار ته د سړی سپین وای، که سړی تور دی کار تور دی، که سړی سپین دی کار تور دی، یعنی په دې کې هیڅ توجیه نشي کېدلی.
وکیل صاحب، وخت کم وضاحت په دې برخه کې تم ورکته؟
ما وضاحت دا دی چې ګوري، په دې کې مستقل کمیسیون دی، خپلواک دی. وخت کې جمهور رئیس په دې کې مداخله کوي، طبیعي خبره ده چې په دوی کې درغلۍ ثابتې دي. یعنی مداخله اصلا منطق نه لري چې په ټاکنو کمیسیون کې شي. وخت کې چې ګوري اسناد مستند پیدا کیږي د حکومت سره، جمهور رئیس یا حکومت په دې کې مداخله وکړه، دې کې شک نه وتلی دی چې دوی په فساد کې وو. نو واضح خبره ده چې باید دغه پروسه ځنډول شوی وای. د پروسا بیا روانه ده دوام ورکوي د خپل بی باوري نورم رامنست کوي. اساسي ټکی دا ده چې ما په ټولو کاندیدانو باندې هر څوک چې ولسی جرګې ته ما په شمول راځي د ډیره به اعتبار ولسی جرګاوي.
فقط کدره تو چې هغه وکیلان چې تاسو په دوره کې دغه وکیلان چې نوی راځي دغه ولسی جرګې به څه ډول ولسی جرګې دا څه شکونه موجود لکه چې مخکې تاسو په بحث کې دونه وکړه چې ډیر زیاتره د درغلوي د پیسو په واسطه باندې راغلي زیاتره تجاران راغلي پیسې دار خلک راغلي دي. یعنی دلته خو د قانون د جوړولو د اصلاح کولو د تعدیل مرجع ده نه د سوداګریز مارکیټ. څنګه ارزوي؟
ارزونه دا ده چې لکه تاسو چې اکثره مالدار خلک په دې کې راغلي دي اکثر هغه خلک تجاران راغلي خصوصا بانکو کې څوک بانکونه لري څوک شرکتونه لري اوازه خبره ده دسی مستند چې ویل کیږي چې رای په پیسو اخیسته ده کې هیڅ شک نشته او دغه خلک راغلي راتلونکو ولسی جرګې قانون جوړولو زايده ده بو ډیر زیات منفي تاثیر په خپل قانون جوړونه باندې وکي د دوی کړنې بر د سوال لاندې بي دوی خپل شخصي بزنس لپاره لکه چې راغلي مونږ په ډیر واځي م په نور باسو کې ملي دسی یو فکر یا وانګیرنه موجوده و دغه اوس کاندیدانو سره اکثره د خارج نه راغلي خصوصا هغه هیوادونه د خلیج هیوادونه تجاران راغلي دوی داسې فکر کړی و چې ولسی جرګه د پیسو د ګټلو ځای دی راځي ملته لاړ شي
پیسې لرل نو بیا څه غوښتل
پیسې لرل راغلي پیسې لرل ویل چې د دې ځکه مونږ کولای شو خپل تجارت خمختبوزو خپل کاروبار خمختبوزو قانوني مسونیت ولرو او د دې لارې نه مونږ نوري پیسې هم پیدا کړو.
د ازادي راډیو درنو محترم اوریدونکو دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون هم درنګ د شکایتو کمیسیون غړي هم را بللی خو له بده مرغه دوی په دې وروستیو کې ځینې محدودیتونه وضع کړي دي مطبوعاتي غونډو هم درنګ بحثو ته نه حاضرېږي چې لامل به بیا وروسته معلوم سي. سپای صاحب لکه کله چې یو ولسی جرګه جوړیږي قانون هلته پاس کیږي نو کچیر ضعیف یو کس راسی هلته کمزوری کس راسی په قانون باندې پوه نه سي یعنی نړیوالو ملي سیاستونو ورته معلوم نه وي څومره د حکومت یو عضو یو برخه فلج کیږي یا خراب کیږي د حکومت په کړلو باندې څه تاثیرات اچي؟
تر ټولو زیاته مهمه قوه چې دغه مقننه قوه ده او خوشبختانه په افغانستان کې یو د صلاحیتونو د مقننه قوې دا ده چې د قانون د تصویب ترڅنګ د حکومت د کړنو نظارت وکړي. کله چې پارلمان ته د اهلیت پر اساس د علم او پوهې پر اساس د دانش پر اساس کاندیدان معرفي نشي او د معاملې پر اساس خلک ولاړ شي تبید چې دا د حکومت پر دستګاه هم دا ډول د پامه خدمتونو د قوانینو په تصویب کې دا منفی تاثیرات درلودلی شي او موږ تاسې د دې شیانو ډېر زیات شاهد یو. ولې دا چې ترکیب د ولسی جرګې څنګه جوړ شو څنګه نه شو په ډېر تعصب سره چې یو به معاملی وي دویم دا ده چې زموږ د خلکو د سیاسي شعور د بیداری لپاره لا زیات کار په کار دی چې وکیل صاحب زو تو د مطبوعاتو له لارې باید دا کار وکړو د مدني حرکتونو له لارې دا کار وکړو چې د تاجر او د یو قانون پو ترمنځ باید تفکیک وکړو د یو استاذ او د یو دوکاندار ترمنځ باید تفکیک وکړو چې څوک د دې وطن په ګټه دی او څوک د دې وطن په خیر دی. ولې متاسفانه چې دا شی نشته ده زموږ خلک هماغه 1000 افغانیو 2000 افغانیو ته ګوري چې دا مې ګټه ده او په تیرو کې موږ تاسو ولیدل چې وکیل صاحب ته په ډېر احترام د یو عادي افغان لپاره ډیره سخت دی چې دی وکیل کور ته ورشي او خپل مشکل ورسره شریک کړي. دا پروسیجر ډیر مغلق دی
البته ټول وکیلان به د سينو بازو
کته وکیل ونه لري معنا دا چې ستا ستونزه نه حلیږي نه دی وزیر خبره اوري نه دی رئیس خبره اوري حتی یو عادي مامور دی خبره نه اوري. دا یو عرف یو معمول ګرځیدلې فرهنګ په افغانستان کې چې په هر او غټه وړه مسله کې باید وکیل زنګ وایي او ورسره ولاړ شي. ولې متاسفانه چې دا دی وکیل دند نه ده وظیفه نه
باید محترم رشید صاحب که پټوله کې راته و چې 1990 کال د انتخابات څه ډول ارزوي څه ډول یو انتخابات
کوم رقم چې تمه کېدل له بده مرغه چې هغه څه ونسوله په کار دا و چې د مونږ ټاکنې اول بهرن خاطر نه وتلې پایلې باید په وخت اعلان شوی وي خلک باید قانع وي عدل پکې تامین شوی وي له په دغه چوکاټ کې د مونږ ټاکنې له بده مرغه چې دا خصوصیت نه درلود تر اوسه پر هم جنجالي دي او نس کولای چې غوډه ټاکنې وي.
ولې د انتخابات جنجالي سو ولې خې انتخابات هونه لرل مقدسه لامل څه
سو جدي اړخونه درلود یو دا چې د اصلاحاتو په پکیج باندې درست کارونه سو هغه څه چې باید اصلاحات په نوم باندې تر سره شي وي هغه ونسوله په دوم قدم کې یو خو مدیریت د پروسی ونسو د قانون نقص تر سره سو ځینې پریکړه په نوسم وخت کې تر سره سولې خپل د کمیسون اغنځاتي اړخ په پروسی باندې ډیر ضعیف وو د فساد مخنیوي لپاره جدي هڅه تر سره
نشته. یو بلستونزم چې موجود و پرې بخنه سره انتخاباتو د کم وخت پاتې و د ګوندونو غوښتنه هم دا و چې باید هغه بایومیټریک سیستم باندې پاساس باندې رایه تر سره شي. دا هم یو لامل نسی کېدل چې انتخابات مدیریت یې له چالش سره مخامخ کړم.
دا یو اساسي ستونزه و. موږ وګورو چې دا یو میاس مخ کې د ټاکنو څخه د پریکړه وصوله د پریکړه په ناسم مخ کې تر سره وصوله او دغه جدي اثرات د پروسې په ستونزه و خډونه کې موږ ولیدل او دا د کمیسیون لخوا نه باید په داسې وخت کې پریکړه نه وسوي.
اوس د بحث بل موضوع ته راځو. جمهور رئیس د نوې قانون توشیح کړ نافذېدو سره سم هغه پخواني کمیشنران لرې سول د یو شفافې پروسې له لارې نوي کمیشنران راغلل. وکیل صاحب محترم کدر ته و چې دا نوی کمشتران د دې ورتیا لري چې دوی شفاف انتخابات ته سره کړي. همدارنګه دا نوی قانون څومره ښه قانون د لپخانی هغه قانون چې تلته درغلی ته لاره ورکړي.
نوی کمشنران چې ټاکل شوی دی هغه د ټاکنې پروسه ډیره شفافه و او د هر نو درغلی نه مبارزه او د ټولو نه خبره دا و چې د خپل د نوماندانو لخوا د خلکو ټاکل شول چې پراتلونکي کې مونږ په افغانستان کې لوی ستونزه ده چې پایلې هیڅ کم نه مني او ټول کامیاب دي. کو پارلمان ته څلور زره کس ولاړ دي څلور زره کامیاب دي او کو جمهوري ریاست لس کس ولاړ دي لس کس ټول وای مونږ کامیاب دي. نو دوی به دغه پایلې حتما مني ځکه دوی خپل دغه خلک راوستلي دي او رائے ور کړی دی دوی پر رائے راغلی دی. د قانوني قانون په برخه کې زه فکر کوم چې یو امیدواری په خاطر د دېشت اگر چې نو قصب دغه هم ولري خه خبره ده چې هغه تیرو قوانینو کې کوم ستونزې موجوده وي هغه د تقنینی فرمان لارې نه حل شوي او ځکه ولسی جرګې په آخر کال کې د پټاکنو برخه کې په قانون کې صلاحیت نه لرلو د تغییراتو د بحث صلاحیت مونږ نه لرلو ځکه مونږ خپل ټاکنې لرلې یو کال وروسته. نو د جمهور رئیس د دې فرمان په اساس هغه ستونزې هم په دې قانون کې تر یو حده پورې ډېرې حل شوې دي. نو مونږ امیدوار یو چې مونږ ښې ټاکنې راتلونکي کې ولرو. ولې د ټولو نه مهمه دا ده چې مونږ یو امنیتی بستر ولرو چې خلک وکولی شي په آزاد توګه په ټاکنو کې برخه واخلي او په ټاکنو کې د قانون اساسي قانون اساسي موضوع ته چې په ټاکنو کې شریک کړي هغه چې یو اصل دی چې عمومیت باید وي. داسې نه وي چې یو سیمې خلک د حق ولري او د نورو سیمو خلک د حق ونه لري. لوی برخه د ټاکنو نه محروم پاتې شي یوه وړه برخه په ټاکنو کې امکانات ولري او بستر ولري چې دوی ټاکنو کې
سپای صاحب قدر تو چې په اوس وخت کې د سولې خبرې هم روانې دي بلابل نور تغیرات هم روان دي او داسې ویل کېږي چې جمهور ریاست انتخابات به تر سره نه سي. په داسې حال کې چې حکومت جمهور رئیس همدارنګه اجرایه رئیس په وار وار ټینګار کړی ده څومره مطمئن چې حکومت به دغه مخکې چې ټاکنې لري دا په شفاف ډول تر سره.
یو شی چې زه غواړم تاکید پرې وکړم هغه دا ده چې موږ ټول مسؤلیتونه په ځینې مهمو مسایلو کې باید یوازې د حکومت په اوږو بار نه کړو. سوله او انتخابات دا دواړه ملي بحثونه دي دا دواړه جلا بحثونه دي. اوس د دې وخت چې موږ د یو بیدار ویښ متحد ولس په توګه د خپل حکومت تر شا ودرېږو طبیعي ده چې ستونزې به وي مشکلات به وي فساد به وي جنجالونه به وي. ولې سوله هم ملي مسله ده او انتخابات هم ملي مسله ده. موږ باید سوله له انتخاباتو قرباني نه کړو او انتخابات باید له سولې قرباني نه کړو. که انتخابات د لاس ورکو معنا دا چې د نظام مشروعیت د لاس ورکو که سوله د لاس ورکو معنا دا چې په دې وطن کې به جنگ وي او د یار افغان هله دا چې باید نور په دې وطن کې سوله او ارامي راشي. نو زما هله دا چې مدني ټولنې سیاسي ګوندونه او حتی رسنۍ زموږ په دې وخت کې تر ټولو زیات ملي مسؤلیت درکړي او لایو مایکا لایو دریزه باید موږ وغږیږو کاغذ سولې پروسه ده او کاغذ انتخاباتو پروسه ده. خوشبختانه دغه دواړو مسلو ته د اهمیت ورکونې تا په پام کې نیولو سره حکومت په نږدې راتلونکي کې لوی مشورتي جرګه جوړي او دا مشورتي جرګه به د افغانستان د ټولو ورونو قومونو ولسونو حزبونو مدني فعالانو نه تشکیل وي. نو زما د دې معنی دا ده چې موږ په دغه سیمه ملي قضایاو کې باید لایو دریزه لایو مایکا داخلي اختلافات په ځای پرېدو خبرې وکړو. که چیرته موږ له بیل ادرسونو بیل بیل خبرې وکړو په ډېر تاسف سره چې درنه افغانستان به سبا نه وي.
وکیل صاحب محترم بحث را ټولو که په کوم کې ته وایي چې سوله به بهتره وي که شفاف انتخابات.
لکه صافي صاحب چې اشاره ورته وکړه دواړه ډېرې اړینې دي افغانستان ولسته اما په نظر سوله مکتب اولیت لري په خاطر دي ک سوله ونلرو موږ به ټاکنی مروغي ټاکنی ونلرو درغلی نه بډا کیوي او اساس دي یو حکومتداري هغه پروسیجرونه چې یا ټاکنی دي یا نور مسائل دي تر بیا رغونه پوري تر تعلیم او تربیه پوري تر صحت پوري دا ټول خیر خیګنی چې دي د په یو سولیز چاپیریال کې سره کیږي ک موږ سولیز چاپیریال ونلرو څه چې کو هغه ممړنګي گی. نو بهتره دا ده چې سولی ته باید اول موږ رجعت ورکو او اولیت کې راولو او په دې کې لکه صافی صاحب چې اشاره ورته وکړه یو ټول هم په هوای ولسته وشي موږ ولسته متاسفانه ولس زیاتره برخه تاسو ته معلوم دی لوی فیصدی موږ به سواد دی او د ډیرو مسایل نه لري پات شي. فکر دا تر اوسه پیدا شوی نه دی چې حکومت څوک دی دولت څوک دی دوی په دې باندې باید پوه شي د حکومت هم ته د دولت هم ته د چې جوړوي دا هم ته جوړوي او څه چې کوي او څه چې کوي هم د تا د پاره کوي نو څه چې کوم ستونزې لري دغه ستونزې د په یو خې حکومتداري کې ترسره کیږي خې حکومتداري کې خه پارلمان باید ولري چې خو حکومت ولري
اوس انتخاباتو نوی قانون توشه سوی د نافذ ده نوی کمشنران راغل تاسو غوښتنې په وار وردا وی چې د کمشنران باید لري چې انتخاباتو کې اصلاحات راسي تاسو ته نوی قانون او نوی کمشنران څه ډول ارزیابي کوي
کمشنرانو باندې کوم بحث نه لرو سره د چې دغه ظرفیت د ټاکنو په برخه کې یوه پوهه او آشنایی ځینې استثناءات پکې شته اما په مجموع کې دوی د ټاکنو سره هغه څه چې کمشنر ته ضرورت وي په دې مرحله کې نشته بل دوی راتګ په ډېر بحراني حالت کې وو له یو خوانه تاسو پیږئ چې د پارلمان ټاکنو پایلې تر اوسه لاندې نه دي مکمله په دوه قدم کې دوی د ټاکنو ولسمشي ټاکنو پر نیټه لري چې هغه اعلان شوی ده درېم دوی درې څلور ډول انتخابات لري چې هغه به ترسره کړي او دا تعدیلات چې په دوی باندې تطبیق کیږي چې هغه باید ټکنالوژي وکاروي او د ټاکنو نوی سیستم د ولایتي شورا ولسوالۍ شورا لپاره چې هغه مختلط سو اړخیز سیستم ده د نه لګیدونکو واحد رای پر ځای باندې نو دا دوی لپاره ډېر ستونزمن کار ده او زه په دې باور یم چې دغه ټول تعدیلاتو تطبیق باندې کار وسی ټاکنې به یا اصلا سکل سر کیږي نه او یا هم دا که تسره کیږي تعدیلات نه باید تر هغه حد پورې چې کمیسیون لپاره مقدور وي استفاده وکړي
د دې لپاره چې ښه انتخابات ولرو لکه چې مخکې ته دا ونه وکړه د شک په سترګه دی ورته وکړه د دې لپاره چې ښه انتخابات ولرو څه کول پکار انتخابات خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست کاندیدان اړون بنسټونه عام افغانان حکومت څه باید وکړي تر څو پر څه شفاف انتخابات ولرو
ټول ځې داخله خو باید له پخوانی داسونو څخه باید پوره زده کړه وکړي حکومت په کار ده چې د کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی کوي همدارنګه نور سیاسي ټکټونه او ګوندونه ته دا په کار ده چې د کمیسیون خپلواکۍ یعنی په ټول معنا باندې رعایت کړي قانون به دې چلوخونه نقص نشي دریم قدم کې ده چې هغه سیسې په قانون کې راغلي تعدیلات لپاره د کمیسیون سره باید ملاتړ وشي وخت ورکړل شي فشار پر روانول شي او د دې لپاره به اجماع رامنځته شي هغه اجماع صرف د سیاسي ډلو په منځ کې نه بلکې د سیاسي ډلو کمیسیون نړیوال ټولنې او نور ځینې داخلي قوتونو په منځ کې چې ټول په یو هدف باندې کار وکړي کمیسیون ته هغه څه چې په کار دغه ده چې د خلکو سره باید حقیقتونه باید همیشه شریک کړي داسې یو غلط تصویر د پروسې په اړه خلکو ته ورنه کړي چې هر څه ښه وکړي واقعیتونه باید د افغانستان خلکو سره باید شریک شي بل خلکو ته په کار ده چې خلک هم دغه پروسې په اړه باندې خپل مسؤلیت درک کړي که چې ټاکنې سره کیږي باید دوی باید فساد ته تسلیم نه شي هغه یو کومک یا مرسته چې کاندان خوانه دوی سره کیږي هغه دوی پر ارتباط لري چې سره کوم ته ګټه اخلي اما رای خپل باید تر دغه فشار لاندې رانه وړي هغه کس چې مناسب د افغانستان د رهبری لپاره غوته باید رای ورکړي بل دا چې ټول خوای باید فساد د تکرار او د غدي مخنیوي په اړه کې باید جدي هڅه وکړي چې بیا تکرار نشي دغه فساد که چې خوانه خاصه په فروسی کې بیا هم دغه تور فساد یا بزنس پر رامنځته کیږي نو هغه د ټاکنو مشروعیت سلامت او جدي ګواښ ده او دا باید مخنیوي شي
دغه نوی کمشنر امر له همدغه مدیریت له عهدې نه ووځي
کله کمشنران سره مرسته ونوسي زه په دې باور یم چې دوی په یوازیتوب سره نشي کولای او خپل د کمشنران که چیرته د همکاري او د مرستې لپاره یو زمينه جوړه نه کړی د شفافیت لپاره هغه مشخصه طرح یو زمينه ونه لري نو زه فکر کوم چې دوی به ملک په خاني کمشنران غوندې په اخر ورځ کې به پښیمانه وي او کار به د ملت لپاره قبول وړ نه وي
ډېر زیات من کور ودا مننه د افغانستان د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجدي او د افغانستان د اجرایي ریاست صلاحکار حکمت صاحب له تاسو مننه چې په بحث کې مر سره ګډون کو درنو اوریدونکو تربیه اخی چار
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420022 یاو یاو 2 څلور یاو یاو 15.